The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ری بی اس تړي مسای د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمیر واس کال 2013 د اپریل د میاشتې 14 منېټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې اته او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې 12 منېټه ده او د شپې 12 بجې دي زه نصر کاکړم او په امرا ګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته روسیې امریکا او ائتلافیانو ته ویلي د جنگ د مخنیوي په هدف تی په شام پوځي حمله نه کوي بلې لور د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي په شام د حمله په اړه به کانګرس ته ضرور خبر ورکوي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې د وسلوالو په ضد جنگ توندول یو غوره تګلاره ده نوموړي دا خبره د پنځشنبه پر ورځ د سینټ په یو اورونه کې په داسې وخت کړي چې د افغانستان د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې د ولسوال په ګډون 15 کسان وژل شوي او په بلوچستان ایالت کې روغتیایي چارواکي وایي د دوی په سیمه کې یو ماشوم د پولیو یا ګوزان په ناروغي اخته شوی د چارواکو په وینا د په هغه ایالت کې د سش کال لومړی پیښه ده او سم د خبرونو تفصیل په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په امریکا او ائتلافیانو ژغ کړي په شام کې د پوځي حمله نه کوي او زیاته کړې ده د دې مقصد د جنگ مخه نیول دي د پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غړو لغونډې وروسته د روسیې استازي واسیلی نبنزیا او خبریالانو ته ویلي د دریو هیوادونو لخوا د تجاوز تګلاري او تیاریانې د نړیوالې ادارې د منشور څخه سرغړونه او جهانی امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی دا غونډه له هغه وروسته سوي چې امریکا بریتانیا او فرانس په 1 اپریل د دوما په سیمه کې د کیمیاوي وسلو د برید تور د شامی صدر بشار الاسد په ځواکونو پورې کړ هغه برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو بلې خوا د شام په اړه د روسیې له خبرداري وروسته صدر ډونالډ ترامپ د خپل ملي امنیت د شورا غونډه رابللې وه چې په شام کې د صدر اسد د ځواکونو و کیمیاوي حملو ته د امریکا د جواب په اړه بحث وکړي له غونډې وروسته د سپینې ماڼۍ پرېس سیکرټري سارا سانډر په یو بیان کې ویلي دوی د استخباراتي معلوماتو جاج اخلي او له همکارانو او ائتلافیانو سره په خبرو بوخت دي هغې ویلي صدر ترامپ به له فرانسوي صدر او برتانوي وزیر اعظم سره خبرې کوي په ان حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د پنځشنبه پر ورځ د استازو د شورا یو کمیټې ته ویلي په شام کې د هر امکاني پوځي اقدام په اړه به کانګرس ته معلومات ورکول کیږي د پوځي خدماتو کمیټې ته نوموړي ویلي تر حملې لمخه به مشرتابه ته بې له شکه معلومات ورکړل سي خو نوموړي دا نه وویل چې د صدر ترامپ انتظامیه به تر حملې لمخه د کانګرس منظوري هم اخلي او کنه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې د وسلوالو په ضد جګړه توندول غوره تګلاره ده نوموړي دا خبره د پنځشنبه په ورځ د سینټ د یوې اورېدنې په مهال کړې هغه د صدر ډونالډ ترامپ لخوا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوی دی د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې په اورونه کې له ښاغلي پومپیو څخه خورا سختې پوښتنې هم شوي دي دا اوریدنه په داسې وخت سوي چې هم د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان مرکزی ولایت غزنی کې یوې حکومتي ودانۍ باندې وسلوال لو حمله کړې او تر څو ساعتو پورې دوامدار دغه جګړه کې د درویو لوړپوړو ځایي چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي د خواجه عمري په ولسوالۍ کې دا د وسلوالو تازه برید دی او د ای پی خبري اداره وایي سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده هم دغه خبري اداره وایي وسلوال طالبانو د برید پړه منلې ده د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ټول نړۍ کې د مرګ په سزاګانو کې 40% کموالی راغلی دی د پنځشنبه پر ورځ خپل کلنی ریپورت کې د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر کال په 23 هیوادونو کې لږ تر لږه 923 کسانو ته د مرګ سزا ورکول شوې وه ریپورت وایي په کال 2014 کې 1022 او 2015 کې 1440 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکول شوې وې ریپورت زیاتوي زیاتره سزاګانې په چین ایران سعودي عربستان عراق او پاکستان کې ورکول شوې دي په بلوچستان ایالت کې روغتیایي چارواکي وایي د دوکې په ضلع کې یو ماشوم د ګوزن یا پولیو په ناروغۍ اخته سوی ده. په کال 2018 کې په هغه ایالت کې د پولیو لومړنۍ پیښه ده. چارواکي وایي دغه ماشوم د سفرعلي په کلي کې د هغه بلوڅانو له کورنۍ څخه دی چې په دوکې کې اوسیږي. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغلې چې ټوله پاکستان کې د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین سرته رسېدلی او په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي اصلاحاتو په ضد استادانو ګواښ کړی که یې غوښتنې پوره نه سوې نو د اپریل په 18 نیټه به د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور و مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اورېدل.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. اوس مو هم په امرا ګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په امریکا او ایتلافیانو ژغ کړی چې په شام کې د پوجي حمله نه کوي او زیاته کړې ده د دې مقصد د جنگ مخه نیول دي. د پنځشنبه پروز د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غړو لغونډې ورسته د روسیې استازي واسیلی نابنزیا و خبریالانو ته ویلي د دریو هیوادونو لخوا د تجاوز تګلارې او تیاریانې د نړیوالې ادارې د منشور څخه سرغړونه ده. هم بلې خوا صدر ډونالډ ټرمپ د روسیې له خبرداري ورسته د خپل ملي امنیت د شورا غونډه رابللې ده او له غونډې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډر په یو بیان کې ویلي دوی د استخباراتي معلوماتو جاچ اخلي. تفصیل په دې رپورت کې د امریکا، بریتانیا او فرانس لخوا د شامی صدر بشار الاسد په ځواکونو باندې د ختیځ غوطا په دوما سیمه کې په 1 اپریل پر یاغیانو باندې د کلورین غازو د حملې له تورونو وروسته د ملګری ملتونو د امنیتي شورا غړو د پوجي انتقام او بیانیو په اړه د بحث لپاره شخصي غونډه کړې. په هغه حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او په سلهاو نور ناروغ دي. دمشق د کیمیاوي وسلو د کارونې ردونه کړې ده. د روسیې استازي واسیلی نابنزیا د پنځشنبه د ورځې لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل د دریو هیوادونو لخوا د تجاوز تګلارې او تیاریانې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او نړیوالې سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی. هغه وایي سملاسي لومړیوالی د جنګ خطر له منځه وړل دي. له نبنزیا څخه پوښتنه وسوه چې آیا د هغه مقصد د روسیې او امریکا ترمنځ جنگ دی؟ نو د هغه جواب و
وی کین نوت ایکسکلود انی پوسیبیلیټیز انفورچونیټلی بیکاز وی سو میسیجز دټ ار کامینګ فرام واشنگټن دی و وری بیلیکوس.
موږ هیڅ امکانات نسو ایستلی. بدبختانه په دې چې دوی له واشنگټن څخه پیغامونو ته ګوري دوی بیخي و جنگ ته آماده دي. هغه وویل مسکو په شام کې خطرناک پرمختګ باندې ډیر اندېښمن دی.
هوپ دټ دیر ویل بی نو پوینت اف نو ریټرن دټ دی یو اس اند دی الایز ویل ریفرین فرام میلیټری اکشن اگینست دی ساورن سټیټ.
نبنزیا وویل دوی هیله لري چې داسې ځای ته به ونه رسیږي چې بیرته راتګ ممکن نه وي او دا چې امریکا او ایتلافیان به د یو خپلواک هیواد په ضد د پوجي اقدام څخه ځان لري وساتي. د روسیې پوج په شام کې موجود دی چیرې چې هغه د اسد حکومت ملاتړ کوي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د داسې کیمیاوي حملې جواب به ډیر زر ورکړي. د چهارشنبه په ورځ هغه خبرداری ورکړی چې شام ته به ډیر زر میزایلونه ورسیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو د سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگټن ډی سي څخه اوري. او اوس مو هم یو بل رپورټ ولور ته په امرا ګرځو چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې د وسلوالو په ضد جګړه توندول غوره تګلاره ده. نوموړي دا خبره د پنځشنبه په ورځ د سینټ د یوې اورېدنې په مهال کړې. هغه د صدر جنرال ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوی دی. زید خټک نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
زیارت پورس د امریکا سینټ خارجه چارو کمیټې په وړاندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ لخوا د خارجه وزیر لپاره نومول شوی د سی آی ای پخوانی ډایرکټر مایک پومپیو ویلي افغانستان نه د امریکا وتلو هدف تر هغې نشي عملي کېدی تر څو دوی یقیني کړي نه وي دغه خاورې نه د امریکا قومي سلامتیا ته کوم خطر نشته.
We've been there an awfully long time. It has an objective of leaving, but is not prepared to leave until such time as we can put America in a position where we can greatly diminish the threat to our homeland from terrorism that may emanate from there. And with an effort alongside that, which will be required to achieve that first objective, to create, I want to be humble, more stability in Afghanistan.
دا خبرې د خارجه چارو کمیټې کې خارجه وزیر سوکې لپاره تایید ترلاسه کولو په محل کړی دی. د غوړونې په محل مایک پومپیو نه د صدر ترامپ سره د هغه اړیکې د روس لخوا انتخاباتو کې لاسوهنې پلټنو او نړۍ کې د یو شمیر مهمو مسلو په اړه نظر پوښتل شوی. ښاغلی پومپیو دا هم ویلي د روس معاملې پلټنې کوونکي خصوصي کونسل کچري صدر ترامپ د سوکې نه لرې کړو نو دی به احتجاج په توګه استعفا ورکوي. خارجه چارو کمیټې کې ناست زیاتره سینیټرانو د مایک پومپیو نه دا معلومول غوښتل کچري ضرورت پیښ شو نو اصولي توګه به د څه کوي، آیا د صدر ترامپ سره به ولاړ وي او که د اصولو پاسداري به کوي. نو ځواب کې ښاغلی پومپیو ویلي دی د فوز یو پخوانی افسر پاتې شوی او وایي د یو پخوانی فوزي افسر نه زیات څوک هم د جنګ او ترهګرۍ مخه نیولو لپاره د سفارتکارۍ په ضرورت ښه پوهیږي. خاغری پومپیو شمالی کوریا کې د حکومت بدلولو منصوبه رد کړې او وایي سفارتکارۍ نه هیله مند دی او زیاتوي د صدر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ را روانې غونډې نه امکان جوړیږي چې کوریایي سیمه به د نیوکلیایي وسلې نه په مکمله توګه پاکه شي. خاغلی پومپیو دا هم منلی چې د سی آی ای د مشر په حیث د کله هم ندی کتلی چې ایران د نړیوال نیوکلیایي تړون سرغړونه کړي کومه چې د صدر اوباما په وخت کې لاسلیک شوې وه. خوای دغه تړون کې ځنې خامې ضرور شته چې هغې ته باید پام وشي. صدر ترامپ تیره میاشت ریک ټیلرسن د خارجه وزیر د سوکې نه لرې کړی وو او دغه پر ځای د سی آی ای ډایرکټر مایک پومپیو نوم وړاندې کړی دی.
د واشنگټن ډي سي نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورېدلی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. اوس هم یو بل رپورټ. په بلوچستان ایالت کې روغتیایي چارواکي وایي د دوکۍ په ضلعه کې یو ماشوم د ګوزڼ یا پولیو په ناروغۍ اخته سوی ده. په کال 2018 کې په هغه ایالت کې د پولیو لومړۍ پیښه ده. تفصیل حمید سمسور له کوټې راکوي.
په کوټه کې د روغتیا د څانګې عالی رتبه مامور وویل چې د ګوزن له وایرس څخه درې کلن ماشوم سید اکرام اغیزمن سوی دی. دی د دوکۍ د کلي سفرالی اوسیدونکی دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې یو څو ورځې له مخه دوی د نمونې د ازموینې لپاره استولې وې چې نن یې د ګوزن د وایرس پخلی وسو. د سیاحت د څانګې چارواکي وایي چې په روان کال 2013 کې دا لومړی د ګوزن پیښه داسې رامنځته کېږي. تیر کال هم په بلوچستان کې د ګوزن دوې پیښې رامنځته سوې وې چې یوه په ضلع کل عبدالله کې او بله بیا په ژوب کې والا. د سیاحت د څانګې چارواکو وویل چې اوس هم په بلوچستان کې دوی په دوامداره توګه باندې د ګوزن د مخنیوي لپاره و ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکوونکي ډلې وایي چې اوس هم دلته یو شمیر انکاري مور و پلار شته چې و خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکوي. او له دې سره سره په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکولو ډلو باندې بریدونه هم ترسره کېږي. دوې ورځې وړاندې له کوټ ښار څخه د 24 کیلومتري په واټن باندې د یارو پر ترانزیت پوینټ باندې هم د پولیو پر څاڅکو ورکولو ډله باندې ډزې وسوې. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچی وویل چې پر موټرسایکل سپاره کس پر دوی باندې ډزې وکړې چې له دوی سره بدرګه د پولیسو عسکر ادب کړی وو. د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچی ویلی وو چې د ځان خوندي ساتونکو جاکټ اغوستو او چې له دغه سبب درې مرمۍ سپرتلګېدلې وې اغیزې ور باندې نه وکړي. حمله دغه سبب چې په نتیجه کې دای بچ پاتې سو. د روان کال په لومړۍ میاشت کې هم د کوټې په سریاب کې د پولیو پر ډله باندې یو برید شوی و چې په ترڅ کې د پولیو د څاڅکي ورکوونکي یوه مور او بلې لور وژل شوې وه. د پولیو وایرس اوس د نړۍ په نورو هیوادو کې ختم شوی دی، خدای یوازې په بلې لور وژل شوې وه. د پولیو وایرس اوس د نړۍ په نورو هیوادو کې ختم شوی دی، خدای یوازې په پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې موجودیت لري. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
صف امریکا ډیورډیو دا سم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د تعلیمي اصلاحاتو په ضد استادانو ګواښ کړی دی کې یو غشتنی پرانسوي. نو د اپریل په 18 نیټه به د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کورو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. سمینا احسن نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د دغه قانوني وړاندیز پر ضد د اسکولونو استادانو سخت خبرګون خودلې او نن د صوبې د یو شمیر لویو وړو خارونو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې هم احتجاجي مظاهره کړې دي. په مردان کې د استادانو یوې احتجاجي مظاهره ته چې پکې د تعلیمي بورډ کارکونکو هم شامل وو، د خیبر پښتونخوا د استادانو د سازمان مشر سراج خان وویل صوبایي حکومت ورسره وعده کړي خو وسه پورې عملي کړي نه دي. د وای د استادانو نه د پنشن او انکریمنت یعنی په تنخوا کې اضافي حق اغستل کیږي. مونږ به د دې پر ضد تر هغه احتجاجونه کوو تر څو چې زمونږ استادانو ته د هغوی د خواهش مطابق نوټیفیکیشن نه ورکړی شوی. د مومندو قبایلی سیمې په غلنۍ کې هم استادانو د تعلیم د دغې نوې پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره ته د مومند ایجنسۍ د استادانو د سازمان مشر مرجان علي مومند د بلبشوي استادانو غونډې ته وویل د استادانو سره د مېرې مور سلوک به په دغه وروستو پاتې سیمو کې د تعلیم هلو ځلو ته نور زیان ورسوي. نوموړی ډیوه ریډیو ته ویلي په قبایلي علاقو کې ترهګري ډېر خلک ځپلي دي، په سونو سکولونه وران شوي، خو د دغې سیمې استادانو په ډېر سخت وخت کې هم خپل ډیوټي کړې. خود حکومت د نوې پالیسونه داسې اخګاری چې دوی د تعلیم محکمه پرایویټ کول غواړي، ځکه د استادانو د نوکری بنیادی اډانه ختمي. د تعلیم د سانګې پخوانی افسر او د پړانګار د نوی کلی د هایر سیکنډري سکول پرنسپل محمد اسلم خان هم د حکومت په ټایم سکیل پالیسی نیوکه وکړي. اسلم خان وی او ای ډیو ته ویل په زور نظام یا سرویس سټراکچر کې د استادانو د پاره اوګد مهاله مراعات وو، پکې د استادانو د ترقې لارې خلاصې وي، خو په نوې ټایم سکیل کې به یو پی ټی سی استاد ټول عمر په دغه څوکۍ ناشتي، سکیل به خېږي خو ترقې به بل پوسټ نه کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سانګې چارواکي عبدالمالک وی او ای ډیو ته ویلي نوې تعلیمي پالیسی استادان راپارولې دي. هغه وای په دغه نوې پالیسی کې په سکول بیسډ بدلون اکثر استادان خپه دي. د دغه بدلون تر مخه یو استاد چې په کم اسکول کې برتی شي هم په هغه اسکول کې به ریټایر کیږي. دیو ریډیو په نوې تعلیمي اصلاحاتو د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان سره د رابطې هڅې وکړې خو کامیاب نه شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د ایجوکیشن اکټ 2013 په نوم قانوني وړاندیز په اسمبلی کې پیښ کړی چې پکې په یو شمیر بدلونونو استادان خپه دي او وایي د دوی د نوکرۍ په بنیادي ډانچه کې دي بدلون ودرول شي. تعلیمي ماهرینو تر مخه به د استادانو د تنخواه سکیل د وخت سره سره اوچتیږي، خو چې یو استاد به په کمه څوکۍ اغستل شوی هم په هغې به ټول عمر ناستی، نور څوکو لکه هډ ماسټر، پرنسپل یا د تعلیم د محکمې افسر به نشي جوړېدی. د دې ترڅنګ په دغه قانوني وړاندیز کې د اسکول بیسډ پالیسی هم شامل ده چې پکې به یو استاد چې په کم اسکول کې برتی شي ټوله نوکری به هم په هغه اسکول کې کوي، بل اسکول ته به بدلی نشي کېدی.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا قدر منوردونکو اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو په امرا ګرځو چې نن د لسام د اپریل په مردان کې د خان عبدالولي خان په نوم باندې په هنتون کې د هلته د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا د بیګونا وژل سوي مشال خان د وژنې لومړی تلین دی. دغه د تلین په اړه په شاوخوا برخو کې تیاریانې هم نیول سوي دي او مراسم به ترسره کیږي. د مشال خان د وژنې په اړه پولیس وایي چې هغه بیګونا وو او یو جیلی فیسبوک پاڼه جوړه سوې وه چې د هغه په نوم باندې یې د مذهب د سپکاوي تبلیغات کول. تفصیل له نوشروان کلندره په دې رپورټ کې اورو.
د مشال خان د وژنې د یو کال په پوره کېدو به په ثواب کې نن د خدای بخښلي په کور کې د تلین یو دستور کیږي چې پکې به د پښتنو د بیلابیلو سیمو د مدني ټولنو فعالان، شاعران، لیکوالان او سیاسي فعالین د مشال خان په قبر د تا د عقیدت فیرزونې وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې هم د پښتون سټوډنټ فیډریشن لخوا درې بجې په پښتو اکیډمي کې یو دستور را جوړ کړی شوی دی. په سماجی ویبپاڼو، ټویټر او فیسبوک یو شمېر خلکو او سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو د مشال خان وړومبي تلین په موقع خپل پیغامونه پرېښودي دي. د مدني ټولنې یو فعال غړی لایبا یوسفزی په فیسبوک وایي چې په 14 اپریل تیارو مشال وګلی وو. د سوات یو ځوان کیسر علی شاه وایي مشال شهید ته پوره انصاف ګټل کام ته انصاف ګټل دي. د اویر گرل په نامه د ښځو د حقونو لپاره جوړ تنظیم مشري ګلاله اسماعیل په ټوټر لیکلی دي نن د مشال د یادولو ورځ ده او دوی به پېښور پریس کلب کې د پریس کانفرنس په وخت د حکومت نه د مشال خان د کورنۍ سره د پوره انصاف غوښتنه کوي. سړنکار پروفیسر خادم حسین په ټوټر لیکلی دي د درد او کرب نډک یو کال تیر شو. مشال خان رڼاګانې خورې کړې. خدای وای د سباون زیرې مشال د پښتنو په خوره ریخي ریخي کړې شو. پته نشته چې د اقبال لالا د زړه درزا به څوک اوري او کنه. ای خلکو د رڼا قاتلان پیژنې او کنه. مشال خان په دې نننې ورځ د پوهنتون یو شمېر توندلارو ځوانانو په دې تور وجلې وو چې د پیغمبر سپکاوی یې کړی وو. دې د جرنلزم د څانګې طالب علم وو. وروسته د پولیسو او په دې اړه د عدالتي تحقیقاتو نه ثابت شوی وه چې د فیسبوک په کومو خبرو په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو. دغه د مشال خان د فیسبوک اکاونټ نو او جالي وو. د ده په وجنه کې د جماعت اسلامي د طالب علمانو تنظیم اسلامي جماعت طلبه یو غړی عمران فزان په عدالت کې د ده د وجنې پړه منلې چې وروسته ورته عدالت د مرګ سزا ورولې وه. د ده په مرکې د تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټي د طالب علمانو تنظیمونو کارکنانو هم رول لوبولی وو او د مشال خان د مرګ وروسته په خاصه توګه عوامي نېشنل ګوند د سختو نیوکو سره مخ شوی وو. ملګرو ملتونو د مشال خان د وژنې غندنه کړې وه او د پاکستان د حکومت نه په کیس کې د مشال خان د کورنۍ سره د انصاف کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان سپریم کورټ د مشال خان د وژنې د کیس نوټس اخیستی وو. د مخالفینو د دړکو وروسته د پېښور های کورټ په امر د مشال خان کیس کې ټول خواستونه پېښور کې های کورټ ته انتقال کړي شوی وو او د کیس اورونې لپاره هریپور جیل منتخب کړي شوی وو. د روان کال د فروری په 8 نیټه د مشال خان په کیس کې عدالت د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي عمران نومي طالب علم ته د مرګ، 15 نورو ته د عمر قید او 25 نورو ته د سلورو کالو بند سزا اورولې وه او شپږ وشنور کسان یې په کیس کې بری کړي وو. د مشال خان پلار اقبال لالا، مور او د ده د کورنۍ نورو غړو په فیصله ناباوري ښودلې وه او ویلي وو چې په کیس کې پوره انصاف نه دی شوی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دوه رادیو د ګلو قدر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري او سمزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د ملي اسمبلی سپیکر و کورنیو چارو وزارت امر کړی چې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د هغه خلکو او ډلو په ضد اقدام وکړي څوک چې د هندو لژکیو په خلاف مواد خوري. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د ملي سملي غونډه کې د سوشل میډیا د لارې د هندو اقلیت مذهبي جذباتو په ضد مواد چاپ کېدلو او د بجلی د لوډ شیډنګ په معاملې وړو ایالتونو سره د زیاتی په سر احتجاج شوی دی. د ملي سملي نننۍ غونډه کې د هندو اقلیت سره تړاو لرونکي غړو د سوشل میډیا د لارې د هندو اقلیت د یو خدای د سپکاوي په معاملې احتجاج کړی دی او دوی ویلي چې پاکستان کې اوسیدونکي تر څلوېښتو لکو هندوان دا د خپل ذات او د خپل مذهب سپکاوي ګڼي. د ملي سملي غړي لالچند په ګوته کړی د بد مرغه پاکستان کې ځنې ډلو د ډېر وخت راهسې د اقلیتونو په ضد د سوشل میډیا د لارې کمپاین پیل کړی دی او په دې ترس کې رامنځته شوې تازه پیښې په اړه د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي رمیش لال ډیوه ریډیو ته صدا سی وایي.
شیو بھگوان کیونکہ ان کی تصویر جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی شیو بھگوان کی تصویر پہ عمران خان نیازی کی تصویر لگائی گئی ہے. وہ جو لوگ جو ان نے سوشل میڈیا پہ رکھا ہے اس میں کوئی کہتے ہیں نون لیگ والوں نے رکھائی ہے.
دے وای چې فیسبوک او پنورا سوشل میډیا باندې د هندوانو یو خدای چې شیو بھگوان نومیږي دغه بھگوان په انزور باندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان شکل لګولې شوې دی او چې تر اوسه څومره هندوانو دغه انزور کتلې نو د دوی مذهبي جذبات پر راپارېدلې دي. رمیش لال زیاته کړې چې ځنې عناصر د دې مسؤلیت په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې اچوي او دا چې د ده په پاملرنه د ملي اسمبلی سپیکر د کورنو چارو وزارت ته په اوو ورځو کې دننه د دې معاملې د پلټنو سرته رسول ولو ککړ ملزمانو د نیولو امر ورکړی دی. پاکستان د لګکو د زنانو تحفظ باوري جوړولو او د بشري حقوقو د ساتنې په معاملې یو ناکام هیواد ګڼلی شي او د هیواد په پنجاب ایالت کې احمدیان او عیسایان د ډېر وخت راهسې د مذهب د سپکاوي د قانون غلط کارولو ښکار کیږي. دغه شان سند ایالت کې میشت هندو اقلیت تور لګوي چې اکثریتي مسلمانانو کې تندره او فکر لرونکي د دوی جنکو سره په زور ودونه کوي او دا چې دوی خپل هندو مذهب بدلولو او اسلام قبلولو باندې مجبوره کولی شي. د ملي سملی په نننۍ غونډه کې د هیواد په وړو ایالتونو کې د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ معامله هم روچته شوې ده او د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه په مرکز باندې د صوبو سره امتیازي چلن تورونه لګولی دي.
پاکستان کې 45% پاپولیشن کو آپ دوزخ کی گرمی میں دھکیلیں اس بہانے سے کہ وہاں چوری ہوتی ہے. چوری 21% لاسز ہیں آپ ان کو بھی کہ ان کے گلے میں ڈالتے ہیں. جب
دی وای چې په وړو ایالتونو بجلی بند کړې شوې ده او دوی د دوزخ په اور کې سوځولې شي. د مخالفه ګوندونو مشر زیاته کړې چې مرکزی حکومت د بجلی 20% تکنیکی زیان هم د وړو ایالتونو په کاته کې اچوي. هم په دې اړه د توانای وزیر اویس لوغاری ملي اسمبلی ته ویلي چې ناست حکومت په تیرو 15 کالو کې 10,000 میگاواټ اضافي بجلی جوړه کړې ده. اویس لوغاری د بجلی لوډ شیډنګ کې په لویه کچه د زیاتوالي تورونه رد کړي دي او دا دریځ تکرار کړی چې ګنې هغه زینو کې ارومرو لوډ شیډنګ کولی بشي چرته چې د حکومتي وزیر په وینا ځایي ولس یا د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي. د دې ترڅنګ ملي اسمبلی غونډه کې د مخالفه ګوندونو لخوا د ټیکس د بخانې نوي حکومتي سکیم او د واکمن ګوند لخوا راتلونکي 15 کاله بجټ وړاندې کولو د اعلان په ضد احتجاج هم دوام لري او د سترې محکمې مشر قاضي هم نن د یو کیس اورېدنې په مهال د اعلی عدالت لخوا دغه سکیم د جاج اخیستو اشاره ورکړې ده. مخالفه ګوندونه د ټیکس د بخانې سکیم پاکستان کې د مخکېنه ټیکس ورکوونکو سره لوی زیاتې او د پارلیمان سپکاوی بلي او دا دریځ هم روړي چې د ناست حکومت په میاد کې یوازې یوه میاشت پاتې ده نو دا حکومت څنګه دا واک لري چې راتلونکي 15 کالو لپاره اسمبلی ته بجټ وړاندې کړي.
مړه د کاغذ او قلم خوراک
څه پې کوې چې دومره بیړه کیې؟
د وی او ای ډیوه د ویبپاڼې پته لیکم.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voadivanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا voadivanews.com.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کتر منور د کو درساته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدلې. په څو شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیدي. خو تاسو خو دا ونو کو د پاکستان په وخت ما شام شپږ او د افغانستان په وخت د ما شام 15:30 بجې به یوري بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورتونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي چې ریډیو اوریدل مه هیروئ. او په څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اوري، تر څو زه نصیر احمد کاکر سره د پروډیوسر صداقت جان ستاسو له درانه خدمته اجازه اخلو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.